درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازاري رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نن یک شنبه د 14 یو نیویل مریس کال د ساور شپاره سم او د 2012 میلادي کال د میش پژمه ده د امریکا ولسمشر خپل ملت د افغانستان د سفر د هدف په اړه معلومات ورکړل واستوالو سختریزو د ننګرهار په خوګیانی ولسوالۍ کې د شونځیو ته د بندیدو خبرداري ورکړي دا نور راپورونه له خبرونو وروسته دراورو اوس مو رابولم لومړی د دې سات خبرونو لډیسته د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کوي د ایران د پارلمان د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د احمدی نژاد مخالفانو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د سپتمبر د 11 نیټې د حملې متهمان پرون پوځي محکمې ته حاضر کړای شول د خبرونو تفصیل د بلجیم د صدر اعظم راستیالو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستان سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي دی ریان درس پرون د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره وکتل او له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکاوه نوموړي وویل هیواد یې غواړي له افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالی ګرشک او نهر سراج ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د دولت ولس وسلوال مخالفان وژل شوي دي په عین حال کې ناټو ځواکونو ویلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د دوی سرتیرو هغه مهال یو ولس وسلوال ووژل چې د افغان پولیسو پر وی پوستې د برید لپاره تیاری نیوله له بلې خوا د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې د بادبات او تربت په سیمو کې د افغان او نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دی د شاهین قلی اردو د لومړی لواء مطبوعاتي مسول جګړن محمد رضا رضا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در نتیجه این عملیات 5 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند و 3 نفرشان بازداشت شدند
بلور ته د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي چې په دور بابا ولسوالۍ کې تیره ورځ 15 پولیس هغه مهال ووژل شول چې موټرې د سړک د غاړې پر یوه شخص شوی ماین وخوت د افغانستان د ولسمشر د پالیسۍ رئیس پرون په یو ترافیکي پیښه کې سا ورکړه د ولسمشر کرزی یو ویندوی حامد علمی ازادي رادیو ته وویل چې صبغت الله سنجر وروسته له دې له خپلې لور سره مړ شو چې موټرې د ملي اردو له یوې نقلیه وسیلې سره د کابل د هوایي ډګر په لویه لاره کې ټکر شو په دې ترافیکي پیښه کې د صبغت الله سنجر میرمن ټپي شوې ده تورن کسان تیره ورځ د ګوانتنامو په پوځي اډه کې پوځي محکمې ته حاضر کړی شول خالد شیخ محمد او سلور نور تورن په څه د پاسه دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پوځي محکمه کې حاضر شول پر خالد شیخ او سلور نور د 2000 لومړي میلادي کال د حملو په قضیه کې د قتل 2900 او شپږ اویا تورونه لګول شوي دي خو تر دې مخکې چې قاضي دغه 15 واړه په رسمي توګه تورن کړي محاکمه وځنډول شوه خالد شیخ او نور متهمانو په عربي ژبه د قاضي د پښتنو د ترجمې له اورېدو انکار وکړ او هیڅ یو پښتنې ځواب نکړه د خالد شیخ او نورو تورن کسانو پوځي محاکمه د سپین ماڼۍ د مشرتابه د بدلون او په دې اړه د اختلافاتو له امله چې متهمان باید څه ډول محاکمه شي له کلونو راهیسې ځنډېدلې ده د ایران د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو وروستۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر احمدی نژاد مخالفانو د پارلمان اکثره چوکۍ ګټلې دي ایراني رسنۍ وایي د ایران د ولسمشر سیالانو یو څلوېښت چوکۍ ګټلې خو د احمدی نژاد پلویانو یوازې 14 خپلې کړې دي یوولس چوکۍ نورو مستقلو کاندیدانو ګټلې دي په دوهم پړاو کې پر 15 چوکیو انتخابات ترسره شول د ایران پارلمان 290 استازي لري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د بنگلاديش پر سیاسي مشرانو شخ کړی چې په ګډه کار وکړي میرمن کلینټن وویل په بنگلاديش کې د څو اونیو مظاهرو او اعتراضونو چې دغه هیواد یې وځپه او 15 تنه پکې ووژل شول د پرمختګ بهیر اغیزمن کړی او بهرني پنګوالې ویرولې دي په بنگلاديش کې وروستۍ سیاسي نارامۍ وروسته تر هغې پیل شوې چې د حکومت د یو مخالف سیاسي مشر د بې درکه کېدو راپورونه خپاره شول تمه ده چې میرمن کلینټن به له بنگلاديش څخه د خپلې کتنې پر مهال د دغه هیواد او امریکا ترمنځ د نویو همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړي راپور نوای چې د مصر لپاره د سعودي عربستان سفیر بیرته قاهره تستون شوی دی. سعودي یوه اونۍ د مخه احمد عبدالعزیز کتان له مصر سره د یوې ډیپلوماتیکې ستونزې پر سر له دغه هیواد څخه ور وغوښت. د قاهرې او ریاض ترمنځ وروسته تر هغه سیاسي اړیکې لږته غیر عادي شوې چې په سعودي کې د یوه مصري وکیل د نیول کېدو په عکس العمل کې سلګونو کسانو په قاهره کې د سعودي عربستان د سفارت مخ ته مظاهره وکړه. او وروستی خبر دا چې فعالان وایي د سوریې په شمال کې پرون چاودنې چې د موټر منځلو په ځای کې وشوه لږ تر لږه 15 کسان ووژل. په عین حال کې په پایتخت دمشق کې هم چاودنه وشوه خو مرګ ژوبله یې پېښه نه کړه. که په کابل یا کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او ګردیز کې است، ازادي راډیو په اف ام 3.5 څپه واوري. د دې خبري مجلې په دوام کې به واورئ. د امریکا ولسمشر خپلو خلکو ته په وینا کې وویل افغانستان ته د دې لپاره تللی و چې له خپلو پوځیانو مننه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو پر وژل کېدو اندېښنه ښکاره کړه. ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د سترې محکمې غړي او لوی څارنوال د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ورمعرفي کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د رسنیو قانون به ژر تصویب شي. او سرزورو وسلوالو د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته خبرداری ورکړي.
د خوږیاڼو شپږو ښوونځیو ادارو ته وسلوالو لخوا خبرداری ورکول شوې ده چې د ښوونځیو دروازې وتړي.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسیزمو شغله ازادي رادیو څخه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون خپل ولسته په اونیزه تلویزیونی وینا کې وویل چې افغانستان ته د ده د سفر یو هدف په دې هیواد کې له میشتو امریکایي عسکرو سره خبرې او له هغوی څخه په افغانستان کې د خدمت لپاره مننه وه. د ولسمشر اوباما د څرګندونو نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
جمهور رئیس باراک اوباما خلکو ته په وینا کې وویل چې د امریکایي ځواکونو د شهامت په پایله کې د طالبانو تحرک مات شوی دی او امریکا په افغانستان کې یو پیاوړی امنیتي ځواک رامنځته کړی دی. اوباما ویل موږ د القاعده شبکې رهبری وځپله. زما دا هدف ترلاسه کېدو ته نږدې دی چې د القاعده شبکه ماته سي او بیا په خپلو پښو ونه درېږي. جمهور رئیس اوباما همداراز له افغانستان څخه د عسکرو په کمولو او افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت په سپارلو باندې ټینګار وکړ.
The enormous sacrifices of our men and women in uniform are not over.
د وایز موږ د نارینه او ښځینه پوځیانو د سترو قربانیانو وخت لا پای ته نه دی رسیدلی. تیر کال موږ له افغانستانه لس زره عسکر ستانه کړل. د روان کال د دوبی تر پایه به دروي زره نور هم ستانه شي. لکه څنګه چې زموږ ائتلاف موافقه کړې ده، افغانان به په بشپړ ډول د خپل امنیت د ټینګولو لپاره مسؤول وي. اوباما وویل چې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې هغه تاریخي سند لاسلیک کړی دی چې له امریکایانو سره به د ماموریت ترسره کولو او د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
Because of the progress we've made, I was able to sign a historic agreement between the United States and Afghanistan.
دوی وايي په افغانستان کې زموږ د پرمختګونو پر اساس زه وتوانیدم چې د امریکا او افغانستان ترمنځ یو تاریخي موافقه لاسلیک کړم. دا به زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی ډول تعریف کړي. پر دې اساس به افغانان د خپل ولس لپاره د امنیت د تامین مسؤلیت ولري. موږ به د دوو خپلواکو دولتونو ترمنځ د مساوي همکاري او د داسې راتلونکي اساس کېږدو چې په هغه کې به جګړه پای ته رسېدلې وي او یو نوی دور به پیل شوی وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې په پاکستان کې د طالب وسلوالو د یو شمېر مشرانو وژل به د سولې پر بهیر اخیز وکړي. د دوی په وینا په پاکستان کې تل د وسلوالو طالبانو هغه مشران وژل کیږي یا نیول کیږي چې غواړي له افغانستان سره د سولې په اړه خبرې وکړي. همداراز د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که افغان حکومت د دې کار مخه ونه نیسي نو په پاکستان کې به تل دغه ډول طالبان چې غواړي له افغانستان سره سوله وکړي وشل کیږي. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې
د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي چې د پاکستان استخباراتي ډلې له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو هغه مشران وژني چې غواړي له افغانستان سره د سولې په هکله خبرې اترې وکړي. د سولې د عالی شورا یو غړي عبدالخالق حسیني پشهي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله به په افغانستان کې د سولې خبرې اترې اغېزمنې کړي.
طبعاً چې دا به د افغانستان د سولې پر بهیر اغېز وکړي. د دې لپاره چې د طالبانو یو شمېر مشرانو چې غوښتل له حکومت سره یو ځای سي سوله وکړي او په افغانستان کې یو دایمي سوله راولي، زه فکر نه کوم چې دا کار به د طالبان لخوا سوی وي. دا کار د پاکستان د حکومت او د آی اس آی لخوا سوی. هغه خلک چې غواړي د افغانستان له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په تماس کې سي، په مرموزه توګه یا په زندان کې اچوي او یا یې وژني.
یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د ملا عمر له خبرو سرغړونه کړې او له افغانستان سره د سولې په هکله خبرو ته حاضر شوي، نو ځکه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی په غوښتنه وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې په دغو وژل شویو طالب مشرانو کې مولوي اسماعیل په لغمان کې، د طالبانو والی مولوي شهید خیل، د طالبانو د رژیم د استخباراتو رئیس قاری احمد الله ورور او د طالبانو یو شمېر نور مهم غړي شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر د دغو طالب مشرانو وژل تایید کړي، خدای نه دی ویلي چې دغه کسان چیرته وژل شوي. د سیاسي چارو کارپو ودیر ساوی ازادي راډیو ته وویل چې که د دې کار مخه ونه نیول شي، نو په پاکستان کې به تل د هغو طالبانو د وژلو لړۍ دوام پیدا کړي چې غواړي له افغان دولت سره سوله وکړي.
افغانستان حکومت د هغو طالبانو په مدافعه کې چې د پاکستاني مقاماتو د خوانه وژل کېږي یا په نامعلومو صورتو سره ورکېږي یا زندانی کوي، او خصوصا هغه طالبان چې هغوی سوله غوښتونکي دي او غواړي مقاماتو د افغانی سره خبرې وکړي او یا یې تماس ورسره نیولی. افغانستان مکلف دی په حیث د یو مستقل هیواد چې باید د داخلي او خارجي امنیت تامینولو کې جدوجهد وکړي.
دغه ستونزې په داسې حال کې رامنځته شوي چې ولسمشر حامد کرزي هم د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د یو شمېر طالب مشرانو وژل تایید کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې په پاکستان کې د طالب وسلوالو د یو شمېر مشرانو وژل به د سولې پر بهیر اغېز وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ژمنه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رسنیو نوی قانون تصویب شي. سید مخدوم رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون د مسودې د ترتیبولو چارې په وروستۍ مرحله کې دي او دا مهال د نظر غوښتنې لپاره وړاندې شوې دي. رضوان مراد د دې موضوع له تفصیل اوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د رسنیو د نوي قانون مسوده بشپړه او بیا به عدلیه وزارت ته واستول شي. سید مخدوم رحیم تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مطبوعاتو د نوي قانون مسوده د نظر غوښتنې لپاره په انیس، هیواد او ځینو نورو ورځپاڼو کې خپره شوې ده. نوموړي ویل چې د مطبوعاتو د نوي قانون په اړه به د خبریالانو، ژورنالیستیکو بنسټونو او لیکوالانو نظرونه او پیشنهادونه په پام کې نیول کېږي.
د اظهار نظر د پاره چاپ شوی د پښتو او دري دواړه متنونه په انیس، هیواد او نورو ورځپاڼو کې چاپ شوي دي. فقط انتظار لرو چې پس له لس ورځې ستاسو نظریات چې موږ ته رسیدي بیا د عدلیې وزارت ته بیا د دوی کار ده چې باید دا متن
د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو د نوي قانون د بشپړېدو په اړه په داسې وخت کې څرګندونې کوي چې د ژورنالستانو ټولنې او خبریالان پر نوموړي وزارت انتقاد کوي چې له اوږدې مودې راهیسې د دې قانون په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د روانې مې میاشت په درېمه نیټه چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ګڼل کېږي، د افغانستان د خبریالانو ټولنو او په دې برخه کې نورو فعالو بنسټونو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خبریالانو په مخ کې ستونزې جوړوي او له رسنیو سره څنګه چې په کار ده هغه شان همکاري نه کوي.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد په خدای باندې
روان سم موضوع دی سم موضوع د لا په نظر دا سلام
کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر باندې تا مستقیما نشد سارا یک موضوع بسا خود راشی من بود انتخاب کردیم.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
ولی رشوت ورکولو تا مجبوری شی که پدی اره نظر لره ده اتو بجو لخبرونو ورست آزاری رادیو تا تیلیفون را وکره لاتو بجو ورست میکروفون ستاسخ پروانه لرو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت شمنه کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رسنیو نوی قانون تصویب شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې په پاکستان کې د طالب وسلوالو د یو شمېر مشرانو وژل به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون خپل ولس ته په ونیزه تلویزیونی وینا کې وویل چې افغانستان ته د ده د سفر یو هدف په دې هیواد کې له میشتو امریکایي عسکرو مننه کول وو. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نادالي ګرشک او نهر سراج ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د دولت ولس مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر د پالیسۍ رئیس پرون په یوه ترافیکي پېښه کې ووژل شو. د ایران د پارلمان انتخاباتو د دوهم پړاو وروستۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر احمدی نژاد مخالفانو د پارلمان اکثره چوکۍ ګټلې دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د بنګلاديش پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې په ګډه کار وکړي. راپورونه وایي چې د مصر لپاره د سعودي عربستان سفیر بیرته قاهرې ته ستون شوی دی. او فعالان وایي د سوریې په شمال کې پرون یوې چاودنې چې د موټر منځلو په ځای کې وشوه لږ تر لږه 15 کسان ووژل. تاسې زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو له اجمل ان څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سٹارٹ فور کمنٹری خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو په دې برخه کې د پاکستان پر اندېخنو یو تحلیل خبر کړي. خبرونه وایي په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکوري دوه وروسته نوی دلی د دې فرصت تر لاسه کړ چې د افغانستان د نوی جوړ شوی ملکی حکومت او پاکستان ترمنځ لښته درز نه ګټه پورته کړي. د تحلیل لیکوال ویلی افغانستان سره د هندستان د اړیکو هدف دا دی چې غواړي په دې هیواد کې حضور زیات کړي او د پاکستان د اغیز مخه ونیسي. په عین حال کې هندستان دا مهال د پاکستان سره په خبرو بوخت دی او یوه مهمه مسله یې ترمنځ چې تل راپورته کیږي هغه په هندستان کې د هغه وسلوالو بریدونه دي چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د خبرونې په باور د کابل او نوی ډلی ترمنځ پراخیدونکي اړیکې چې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم پکې شامل دي هندستان ته دا فرصت ورکوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دا وسلوالو د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او بیا کولای شي چې له دې معلوماتو څخه له پاکستان سره په دواړخیزو خبرو کې د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. سٹارٹ فور کمنٹری د تحلیل لیکوال وایي اسلام آباد د هندستان په دې نیت پوه دی چې په افغانستان کې نفوذ پراخوي او دې یو وار بیا د دې هیواد د معاصره کېدو تاریخي اندېښنه زیاته کړي. د خبرونې په وینا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د هندوستان پر ګټو د هغو طالب وسلوالو بریدونه چې ګمان کېږي پاکستان ملاتړ کوي د دې څرګندوی دی چې پاکستان غواړي هندوستان په دې هیواد کې د خپل حضور کمولو ته اړ کړي. خبرونه زیاتوي افغانستان هم د هندوستان سره د ملګرتیا لپاره خپل دلایل لري. د افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت هندوستان په سیمه کې یو پیاوړی ځواک فکر کوي چې کولی شي له دې هیواد څخه د امریکا له وطنې وروسته د افغانستان اقتصادي او سیاسي ملاتړ وکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په دې اړه ویلي کنه خبره کړې چې امریکا څنګه د تروریزم ضد د لری کنټرولیدونکو جګړې ته مخه کوي او د دې لیکنې په فایل کې وایي په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي چې د تروریزم ضد جګړې له ګڼې ګوڼې ډک عملیات راکم کړي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو کارول اوس د هغه د خوښې په تکتیک بدل شوی. واشنگتن پوسټ لیکي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د کمپاین دی اندازې د دې بریدونو د پټ ساتلو ټول امکانات په سیند لاهو کړي. دا راپور په باور وخت د باراک اوباما له رسیدو وروسته په پاکستان کې په وسطه توګه هر څلور ورځو کې د ډرون یو برید تر سره شوی. د واشنگتن پوسټ په باور د امریکا پوست او د امریکا عام ولسته یو لړداسي ډلو او سازمانونو لوګواخ سره مخ دي چې خپل عملیات او چارې د نړۍ لداسې سیمو چې د حکومتي ادارو تر واک لاندې نه دي تنظیموي. ورسپانه په دې برخه کې د پاکستان قبایلی سیمې او د یمن او سومالیا ځینې برخې یادې کړې چې په وینای د سیمو حکومتونه د دې ګواښونو د لرې کولو توان نه لري او یا نه غواړي چې دا ګواښونه له منځه یوسي. د ورسپانه په وینا دې ته په کتنه ولسمشر لپاره ډېر انتخابونه نشته، یا به هیڅ نه کوي او یا به له دې ناقصو انتخابونو څخه یو غوره کوي. واشنگتن پوسټ وایي د ډرون بریدونه د خطرناکو او ستراتیژیکو بمباریو او سرتیرو استونې یو څه کم خطره بدل دی.
ولسی جرګې پرون یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سترې محکمې غړي او لوی څارنوال د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني. د جرګې ځینو غړو وویل چې پر حکومت باید له دې بابته فشار راوستل شي او دا مسأله ژر تر ژره اواره شي. په دې اړه حمید مومن راپور لري.
ولسی جرګې په داسې حال کې چې د موجوده نظام د قانون من کولو لپاره د سترې محکمې د غړو او لوی څارنوال لخوا له دې جرګې نه د باور رای اخیستل ضروري بلل په دې هم ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سرپرستۍ دود باید پای ته ورسول شي. د جرګې د شنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې په دې مسلې سخت انتقادونه وکړل چې د سترې محکمې غړي او لوی څارنوال د کاري مودې له بشپړېدو او د دوی لخوا د باور رای د بیرته اخیستلو سره سره لا هم په خپلو دندو دي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه له بحثونو وروسته وویل چې دوی سوسوارې ولس مشر نه غوښتري چې دغه کسان د ولسی جرګې ته ورپېژني. دی وایي ولسی جرګه له جلالت ماب ولس مشر نه غواړي چې ژر تر ژره د قانون له مخې او د ولس ارادې ته د درناوي له مخې چې استازي دلته ناست دي د سترې محکمې محترم غړي او لوی څارنوال صاحب در وپېژني سو د باور رایه ترلاسه کړي او نظام قانون مند شي. د ولسی جرګې لخوا د غوښتنه په داسې حل کې شوې چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو په سر له رامنځته شوي ټکر نه وروسته د جرګې د سترې محکمې موجوده غړي او موجوده لوی څارنوال سلبه اعتماد کړل. خو د دوی له پریکړې سره سره حکومت نه د سترې محکمې غړي او نه هم لوی څارنوال نه یوازې دا چې له خپلو دندو ګوښه نه کړ بلکې د دوی د کاري مودې له بشپړې دروسته هم د سرپرستانو په توګه په خپل ځای پرېښودل. دغه حالت ته په پام سره د جرګې ځینو نورو غړو بیا په دې ټینګار کاوه چې د دې مسلې د حل لپاره دی باید په حکومت فشار راوستل شي. اکرام الدین معصومی دی وایي د لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې په اړه ټول وکیلان خبر دي سره لدی چې کاري موده پوره شوې او سلب اعتماد شوی خو بیا هم په وړاندې کوم اقدام نه دی شوی. د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ په اړه باید رئیس صاحب لکستا کې دوشي او فشار راوستل شي سو دا خبر عملي شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
د ننګرهار ولایت په خوګیانی ولسوالۍ کې څو شونځي د وسلوالو د اخطارونو له کبله بند شوي. د پوهنې چارواکي وایي چې شپږ بابا او ځایي خلک یې څوارلس شونځي شي. په دې اړه داود وفا له جلال آباد.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې یو شمیر خونځي تړل شوي او زرګونه تنه زده کوونکي له زده کړو محروم شوي. د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکي له ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دا خونځي د یو ښوونکي د نیونې له امله چې ګډو ځواکونو له څو نورو کسانو سره یو ځای نیولی و بند شوي او د راخلاصېدو غوښتنه یې کېږي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي تړل شوي ښوونځي شپږ بابا دي او دوی له سیمه ییزو مشرانو سره په خبرو بوخت دي چې پرانیستل شي. دی وایي ښوونځي زده کوونکو او ښوونکو نه بلکې د وسلوالو د اختار له امله تړل شوي.
د پوهنې ریاست نن داسې یو اطلاع ورکول شوې ده چې د خوګیانو په ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو ادارو ته د ځینو ناڅرګندو وسلوالو لخوا خبرداری ورکول شوې ده چې د ښوونځیو دروازې وتړي. تر کومه ځایه چې د پوهنې ریاست په دې برخه کې تحقیقات وکړل او پلټنې وکړلې څه موده وړاندې په همدې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ عملیات ترسره شوي وو چې د دې عملیاتو په نتیجه کې ځینې کسان نیول شوي. په دې کې یو هم په دغه تړل شوو ښوونځیو کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. دغو ناڅرګندو وسلوالو غوښتنه کړې تر هغې چې دغه نیول شوی کس راخوشي نه شي نو دوی به دا ښوونځیو ته د پرانیستو اجازه ورنه کړي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې ویاند احمد ضیا عبدالزی وویل یاده پیښه د دوی ادارې ته هم رسول شوې او دوی څېړنې کوي چې نیول شوی شخص مجرم دی که نه چې تر دې وروسته به یې نتیجې معلومیږي.
وسلوالو طالبانو د غزنی په ولایت کې هم شونځیو ته خبرداری ورکړی دی او ګڼ شونځي په دې ولایت کې د طالبانو د خبرداری په وجه بند شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په وروستیو ورځو کې د شونځیو بندول د شونځیو د بندیدو په ارتباط وویل چې د شونځیو بندیدل نه امریکا ته تاوان رسوي نه کوم بل هیواد ته، یوازې او یوازې افغانستان او د دې هیواد د بچیانو راتلونکی خرابوي.
دا لوم بایزل دی چې د شمال ختیز زون په مرکز کندوز کې دی برقی.
بله، اوس هم د کندوز په ارتباط راپور لرو. په کندوز کې د برقی سامانونو د تولید یوه کمپنۍ جوړه شوه چې تولیدات لږې برېښنا ته اړتیا لري او بیې هم ټیټه ده. دې کمپنۍ په نورو ولایتونو کې څانګې پرانیستې دي. په دې اړه نور جزئیات له کندوزه نور محمد سهیم درکوي.
دا لومبای ځل دی چې د شمال ختیځ دون په مرکز کندوز کې د برقي سامان آلاتو د وړاندې کولو لپاره د چین هیواد د مشهورې کمپنۍ چینت نمایندګي پرانستل کیږي. د دغه شرکت مسؤول حاجي محمد خان وایي چې دا په کندوز کې لومړنۍ نمایندګي ده او نورې هغې فعلا په کابل، مزار شریف او هرات کې هم فعالې دي. دا چې په دغه کمپنۍ کې څه ډول برقي تجهیزات تولیدیږي په دې اړه ښاغلی حاجي محمد خان داسې وایي.
دې کمپنۍ څه تولیدات چي دي؟ لو پاور او های پاور دی. لو پاور هغه شاندې سی په تعمیراتو کورو چې استعمالیږي او های پاور هغه د سبسټیشنو چې او غټ سټیشنونه د برق سی په غو کې استعمالیږي. دوی یو سولر لري او نور عام سامانونه د کور نیولې تر سویچ ساکټه او های پاور تر غټو ترانسفورمرو پورې دا مکمل دوی سره ست.
ویل کیږي چې په افغانستان کې د چند کمپنۍ د برقی توکو د نماینده شرکت سلیمان بصیر نصیب لیمیټډ د پرله پسې غوښتنو له مخې تر دې وروسته په راواردېدونکو توکو باندې د نرخونو خبره په افغاني ژبو لیکل کیږي او هر پیرودونکی کولای شي د ټاکل شوي نرخ سره سم خپلې اړتیاوې ترلاسه کړي.
د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو غړی وایي چې د دې هیواد پوځ او استخبارات په افغانستان کې د یولس کلنې جګړې د راتلونکي په اړه ضد و نقیص نظریات لري. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس مایک روګرس چې تېره اونۍ په کابل کې وویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو مامورین د پوځ هغومره خوشبین نه دي. په دې اړه فرشته جلالزی نور جزئیات اوري.
مایک روګرس ویلی له 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت ډیر مبهم دی. تر دې نیټه وروسته د حالاتو په اړه ډیر باور نسته. په دې اړه چې د ځواکونو تر وتلو وروسته به څه کیږي هیڅ ځانګړی پلان وجود نه لري. د جمهور غوښتونکو د استازي زیاته کړې ده چې د امریکا د پوځ یا د استخباراتو خلک په دې نه پوهېدل چې څه به کیږي. خو ده ویلي هیچا هم په دې اړه چې راتلونکی ګام به څه کیږي د خوښۍ احساس نه درلود. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو رویټرز ته ویلي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې عملیاتو مثبتې پایلې درلودلې دي. دوی وایي په زیاتو سیمو کې د امریکا او د متحدانو ځواکونه د پام وړ حضور لري او دا د بری یوه نشانه ده. خو رویټرز آژانس ښاغلي روګرس په حواله لیکي چې حتی ډېر خوشبین چارواکي هم اندېښنه لري چې د ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي په زیاتو سیمو کې موجود ثبات له منځه ولاړ شي. د ویلی چې د امریکا پوځ وضعیت ته په دې سترګه ګوري چې طالبان له امریکایي ځواکونو سره هره جګړه بایلي.
د ژوند رنګونه
تور خست اور بل چې مې پس پین مخ را خور کړه ده هر چا چې لیدل بزړګې مې ترې نه وړې ده تور خست اور بل
او سم کار دې کړای ده او مهرباني شمه آشنا درته وایې چې دا وستي څه کوه
ریسل مې کو تمرین مې کو خپل موسیقي کې
نه دا کور کارونه بیا څوک کوي چې دا کارونه کوي
د کور کارونه یو سړی نه یو سړی به پیدا کیږي چې هغه به مخته وړي
ښه له سندرو سره مې له څو کلونو راهیسې سر و کار ده
تقریبا درې کاله کیږي چې د موسیقي سره مې سر و کار ده خو یو کال مکمل شوی چې زه خپله یعنی سندرې وایم دوه کاله مې مخکې له سندرو نه تمرینات کړي
دا تمرینات په دې داخل د وطن کې وو له وطنه د دیو په کومه برخه کې په مشخص ډول تاسو د کلیک کړی
ما په غربي او شرقي او افغاني موسیقي کې ډېر زیات حسي کړی چې دا کړم. البته دا تمرینات هم په داخل کې او هم په خارج کې وو.
ولې معلومی چې د استادانو شمیر به دي بيخي ډېر ځکه غربي هم سو شرقي هم سو وطني استادان سو خارجي استادان سو ډېر زده کړی ملچا کړی
استادان مې یو نورلا استاد دی یو ګرزمان استاد دی او یو کرپال سنگ استاد مې دی استادان مترو سلرل ډیر زده کړې مترو سدې سر او لای په برخه کې کړې
څوک ډیر در سره پتان
په کور کې مې د غاک سره څوک پتنګ نه دی بس
گزاره کوي
گزاره کوي
ډیر وخت داسې کې دا سندرګا غواړي چې دې شروع کې دوه درې سندرې نشر بیا شروع کې خپل هم شاعري کوي کمپوزونه هم جوړوي و د موسیقي و آلام زده کوي. تا تر اوسه داسې کارونه کړي دي؟ کمپوزونه دې جوړ کړي، شاعري دې کړې ده، او څه دې کړي؟
نه، ما خو تر اوسه پورې داسې کار نه دی کړی.
څومره سندرې لر؟
شپاړه سوله سندرې ولر.
شخصی ژوند پیسې کړي مې څه راته و؟
زما شخصی ژوند واده مې شوی دی او یو کوچنی لور مې شته.